د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې لسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او څلور هلکان و چې عمرونه یې د څلورو او لسو کلونو ترمنځ و. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ورکړی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي موسسې لخوا. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جګپړی قومندان او یو شمیر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک جګپړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم په نښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه یې نیولې ده. په ځینو راپورونو کې راغلي چې په قنسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشوا تر محاکمې مخکې د توقیف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوېخت کلنه کورماشوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شوه تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبریالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحثمو زنور یاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سباندې دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغاني د ثبات او د قشتپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لږ شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکو یو په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تا تاسو ته در شو د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانه سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې وینو چې د څه د پاسه دوه کاله چې تاسې یاد کړه د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت تر صدرلیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیا حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراوله نشته، هم خوشحالګونه او عقب نشی نشته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه الخید ناقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ اتی تلویخ یا تپندوس هیوادونه ناټو امریکې متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تلې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لږ کټو بوي، مګر هغه جنازې اوس خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. هغه سی په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټول یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارت یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده، چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي، چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره، د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادېږي او هل طبيع د مراوجه قوانینو د نړۍ سره دراشه درشه د دکتوري لوی د امنیتي او نظامي دکتوري لوی او نور مسائل دا بیا یو ګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي وي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح کړي چې هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب به خبرې وکړي د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنی لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولې کوي فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات دی وی ډلې دی راوتلی او په حکومت ولې بدل شوی دی.
نمونه درناوی تاسو ته پرمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبد مرغه بعد دا ویم چې دا تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د حالات دوی لا نه دی وتلی. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هست یا نظام نده مشخصا تکرار در تیر و پینده تلویخ کلان و رژیمون و اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بین هر دل چه حاکم شویده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل در خوخی خپل در عقیده او خپل در ایدیالوژی مطابق کوخخ کرده چه پر ولس هر چه وطنی حتی در خلاف د شریع هم وی گرچه دوی د شریع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په زینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نه سپارل من جمله د خویندو د پاره تعلیم او کار ودرول یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم فاروان دی په کوم اساس روان دی د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولا تر وزیره پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي بلا شکه چې دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او دې د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړې لکندهار کېږي کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي کراشو دې خبرې ته چې اوس چې عملاً طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی دغه جوړښت په پام طالبانو دغه نظام ته په پام آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوي او عملی هغه د ټولنې اړتیاوي دوی ښه درک کولای شي.
بے شک چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکانو خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کوونکی په شمول د ملا یعقوب په شمول د قانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفی ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لمړی مرستیال مین دا یو موافق نه دی، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا بې شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکي سره به لبده مره مخامق نشو. نو دی اغا انحصاری قدرت طول پا قندهار کده او اغام یو مجبول نامعلوم چه نه تاسروس چالی دلی نه پا تصویری بنا راغله ده ولسته ده غمیزه یا ده هرات ده غمیزه ده پاره ده اقل ده ترگن نشو نه ده اخترون ده پاره ده ترگن دیگی او یو مجبول حالت پا وسنی پیره که پا وسنی نره که یو زره چلو سو پینځه تلیف کال نو ورسته مګر د بهسته د حجر په کار کې پرځوان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نشي دی ګټه اخلي او د نور بیا د ولز د پاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر رو پیژني یا د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې دا زمو امیر دی چې پیژني نه شابه ګراوند معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی، د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که قوانین دی که غیر در رهبری تعینات او نور دی او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی او یا خدمات او ارائه کول دی. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې وې، ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې یې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو، د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو، څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو، د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شوه. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته، دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیتریچر کتابونه او لیکنه لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا سل کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافی کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروسته ختم نبیین و په تیرو دورو ده دوره د نبوت کې شورای نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر رلنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته شکل د امارت مسلې تر ازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي، که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ مداري جوړه.
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلی ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکی چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي، او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي، په نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغې سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی، او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس په اصطلاح یو رقم په فالک ساتل شوی و.
بله،
په هر حال
دا یعنی د نه منلو ور ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورسته بل زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې چې
همدغه پوښتنه مې کوله ساده صاحب وخت ډیر نه لرو که تاسو هم دا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه او که نه وي کړي علت څه دی ولې
لکه واضح خودخواهی وینما او ځانخواهونه وینما بې اعتمادي وینما ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي خو دا داسې نه ده. دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري. دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکمن دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دا ولس او افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل لیکن آیا دغه په دغه باندې دا ولس په خبره کنه ده بیا د شي نه دوی فیصله دا کوي لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکړ او د قانون مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خو څرانه بعضی کارونه کوي چې همدا په خپل د ټولو قوانینو خلاف دی ځکه په دې کې د بشري قوانینو پر کولاندې کیږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې مننه ساده صاحب انصاری صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویل طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید نورې ډلې ټپلې یو تخته د افغانستان وځپل شوې او له قدرت نه لری شوې یو شمیر پخوانی څیرې له هیواده بهر دی ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دی ته د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده وروسته له څو کلونو دوی بیرته راف ژوند شول بیرته راوټ کېدل فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې و سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي هغه دلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي
تاسو ډیره د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه کې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې د هم رستون دی نه وي مګر رو رو صفوف او حرکات او سکنات بیا کېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیرم دغه سیشوات حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې په خواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل هغه د کولاب نه او که پنچیر کې او که نورو د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیفه وه هغه وخت مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي ځپل وي او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسي حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکي سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio